رایشګری زده کړې وه.
تقریبا ما یو کال تمرین وکړه، د سینه او چې سر زما زده کېدل، نو هر فیشن چې ما کوله وېښتان مې جوړوله، هغې باندې ما ډېر تمرین کوله. هره سیره بیل بیل سیرې دي، ته باید هر سیرې ته باید یو داسې میک اپ وکړي، یو داسې ښکلا ورته جوړ کړي چې هغه تغیر وکړي. نو داسې ده چې په سختۍ زده کېږي، یو څوک چې بدلوي نو ډېر اسانه کار نه ده. دا د نقاشي خبره ده یا رسامي ده، نو ډېر په سختۍ مې زده کړې او ما ډېر زحمت ایستی چې زه ارشګري زده کوم. اوس چې ما دومره زحمت هم ایستی ده او دا زمونږ ارشګام بنده شو، اقتصادي مشکلات مونږ ته پیدا کېږي، نو ډېر سخت مونږ ته تمامېږي.
څومره دې خوښېدل چې په ارشګاه کې کار وکړي؟
زما د وړکیتوب نه ډېر خوښېدل چې زه ارشګاه کې کار وکړم، یو دوکان ولرم، د هغې تر څنګ ما درس هم ویله، کار مې کوله نورو برخو کې. نو اوس چې زما یو د وړکیتوب ارمان ما نسوک واخیسته، ډېر سخته ده راته، ځکه چې ما ډېر زحمت ایستی و چې زه باید یو ځای ته ځان ورسوم. دا ډېر سخته ده زما د نظره، ټولو نه زما ته، ټولو ارشګرانو ته، ځکه هغوی ډېر زحمت باسي او ایستی و چې یو ښه اقتصادي خپل کورنۍ ته جوړ کړي، یو دوکان جوړ کړي، مالیه یې ورکوله. په دې اواخر کې د ارشګرانو مالیه هم ډېر شوي و چې زیاتره ارشګران شکایت کوله چې زموږ د دوکان مالیه ډېره دي، د برق بیل راځي، د اوبو بیل راځي. نو سخته وه دا چې څوک ستا هیله او ارمانونه تانه واخلي.
بله، په ارشګاه کې معمولا داسې مواد وي چې وخت تیر سي بیا خرابیږي. تاسو د خپل ارشګاه و هغه مواد څه کړل؟
هغه مواد یا هغه میکاپ یا نورو شیانو چې په ارشګاه کې وو، هغوی مونږ اوس په کور کې، زمونږ په کور کې دي. ما زیاترې خپل شاګردانو ته مې ورکړی، ځکه چې هغه خو ډېره و، مونږ هغه قیمتي شیان اخیسته، ځکه چې یو چا ته خراب میکاپ وکړي، دغه جلد خراب شي یا مخې خراب شي، هغه مشتری شکایت کوي تانه. اوس د هر مواد چې مونږ استفاده کوو، بخصوص میکاپ چې ده، یعنی تاریخ لري، دغه تاریخ چې تیر شي نو حتما خرابیږي. او دا مونږ ته ډېر سخت ضربه و چې مونږ ډېر مصرف کړي و، یعنی هر میاشت یا هر هفته مونږ یو نوی میکاپ، یو نوی داسې شیان و چې په ارشګاه کې استفاده کېدله، هغه مو راوستل. اوس هغه ټول تاوان شو مونږ باندې، او زه مجبوره شوم چې زه خپله هغه میکاپ او هغه شیان چې په کور کې و، زه خپل شاګردان ته ورکړم.
بله، نور وسایلی کنه، مثلا چوکۍ پکاري او نور برقی وسایل د ویښتانو جوړولو لپاره، په هغو شیانو تاسو څومره مصرف کړی و چې ارشګاه ته برابر کړی و؟
ته باید ډیر کار وکړي، ډیر زحمت وباسي. په یو کال په یو څو میاشتې نه کېږي تقریبا ما ډیر زحمت ایستی و چې هغه پیدا کړم. یعنی زه په ارشګاه کې یوازې نه وم، زما بله شریکه ما هغه ډیر کال کېږي چې ارشګاه لري، هغه چې کیسې کول او ژړل یې، ویل چې ما ډیر مشکلات سپری کړم چې زه اوس دومره مې دوکان جوړ کړه، شاګردان مې تربیه کړه. هغوی زیاتره یې مونږ تقسیم کړه خپل شاګردان ته، او کومې چې پاتې شو کورته مو راوستله. زما په کور کې دومره په درد هم نه خوري، ځکه چې اوس په کور کې څوک نه راځي. ډېر سخته ده کوم شیان چې لري هغوی نور ته ورکي، یا هم کور کې وي، هغه کې چې کور کې هم ته چې هغه ته ګورې، خپل خاطرات دي په یادېږي، خپل کار دي په یادېږي چې ما څومره زحمت ایستی او اوس یعنی هدر شو زما زحمت.
هره ورځ به په کوم شمېر ښځې درتللې، ښځې وایي نجونې چې هلته یې فیشان کوه؟
یعنی تقریبا ډېرې ښځې و انجونې راتله، تقریبا زموږ مشتریان ډېره و، ځکه چې یو ارشګاه که ښه میکپ وکړي، مواد چې استفاده کړي هغه ښه مواد وي، ډېره ښه وي. اوس چې زیاتره ښځې هم شکایت کوله، ډېره څوک زموږ مشتریان و چې د هغوی واده و په هماغه ورځ، هغوی ته هم ډېره سخته و زما په نظر، ځکه چې زموږ یوه ناوې و، هغې ډېره ژړله چې اوس زه څه وکړم، زه خپل زما میکپ نه دی، زه په دغه خاص شپه چې ټول راځي ما ته ګوري، زه څنګه ځان وکړم؟ ټول ته سخته ده.
بله، تاسو څه فکر کوئ ولې ارشګاه بندې کړې؟ هلته ټول ښځې ناستې وي، فیشانې کوه، نورې ښځې ورتللې، غودوی غوښتل رنګارنګ فیشان ورته وشي. آیا تاسو ته مخکې کوم څه ویلي وه چې دا مراد کوي، تاسو نو مراد کړي ارشګاه ته نارینه درتلل، څه موضوع وه؟
دسته خاصه موضوع نه و چې بعضی قیدادونه یې وزه کړی و چې مونږ هغه یعنی دسته قانون د هغوی نه و چې یعنی که په جمهوریت کې مو په آرشګاه کې نارینه نه راتله، آرشګاه یوازې د ښځو لپاره و، پوهېږي؟ په آرشګاه کې هلک نه پرېدل، نورو نارینه خو پرېده. بس دا یو بهانه ده زما په نظر. دوی غواړي چې ښځو شکنجه کړي، نو مکتبونه ولې بندي، پوهنتونونه ولې بندي، نورو وظیفو ولې بندي؟ دوی غواړي چې د افغانستان نه ښځې حذف کړي.
کله چې په اوله ورځ خبره سوې چې آرشګاه دې بندېږي، وروسته بیا د خبره رښتیا سوله، څومره بد تاثیر در باندې وکړه؟
ما ته خو ډېره سخته و، اولم ځکه چې زمونږ پوهنتونونه بند شو، ما پوهنتون وویله، اوس چې آرشګاه بند شو نو زما یو که پوهنتون بند شو ما ویل چې خیر دی که هغه تر څو چې خلاصېږي زه په آرشګاه کې کار کوم، یعنی خپل اقتصادم لږ برابر کوم او داسې نورې. اوس چې آرشګاه بنده شو ډېره سخته ده، یعنی باور وکړي چې ته خپل هیله ارمانونه یعنی داسې فکر کوي چې نور هغه تېری درنه. اوس دا یو ځواني ده چې هر څه په خپل وخت یعنی ښه ده. اوس چې زموږ وخت تېرېږي نو خامخا په موږ باندې ډېره تاثیر کوي. هره ورځ چې تېرېږي یو نوی قانون، یو نوی محدودیتونه درته برابروي، یو نوی څه درته وایي. دا ډېره سخته ده زما په نظر، او ما ته خو ډېره سخته وه، خو بخصوص ما خو یو دوره تېر کړې و ځکه زموږ پوهنتونونه چې بند شو سخته وه ما ته. اوس هغوی انجونې او ښځه چې په آرشګاه کې کار کوه یعنی نوې و، ډېره سخته و، او ټولې ډېره ژاله چې ولې مونږ څه کړي وو په آرشګاه کې. هېڅ کوم بده خبرم نه و د ښځو لپاره و، که دوی دا خبره وایي چې نارینه راتلل، نارینه هم نه راتله، نو ولې بندې کړه؟ دا ډېره ښځو او نجونو ته، او بخصوص آرشګاران چې اوس بیکار په کور کې دي، هغوی ته ډېره سخته ده.
بله، تاسو له ایلو آرمانونو نه یادونه وکړه. تاسو څه ایله درلودله چې خپل آرشګاه تر کوم ځای پورې ورسوئ؟
نه تنها یوازې زما آرشګاه و، بلکې زموږ د ټولو و، زموږ استاد و، زموږ ډېره نورو شاګردان و. داسې ما په آرشګاه کې یوازې آرشګري نه کوله، ما په آرشګاه کې انجونو ته درس ورکوله، او خیاطي، خامکدوزي او مربافي مې زده کول انجونو ته. چې یعنی زما په نظر یو ښځه هر څه چې وغواړي کولی شي، او ما نورو ته هم دا خبره کول چې اوس په دې شرایط کې مونږ باید امیدواره اوسو، مونږ باید کار وکړو، زحمت وباسو. داسې ورځې پراشي په افغانستان کې زما له نظره چې دوی ووایي چې خیاطي بند شي، د ټولو ښځه چې کوم کار ده ټول بند شي. اوس یعنی په یو آرشګاه کې ډېر څه زده کېدلو ته ښځو ته، او دا نه یوازې مونږ آرشګاران ته ښه، بلکې زموږ اقتصاد ته ښه. اوس زما په نظر چې په دې شرایط کې بیا هم زه نه غواړم چې دا ووایم چې نه کېږي، خو اوس کوم محدودیتونه چې دوی وضع کوي هره ورځ، دا به ډېر سخته وي. نه زمونږ ته سخته وي، د افغانستان لپاره سخته ده. دا یو تیاره ته وړي ښځو. دوی غواړي چې ښځه هست کې د افغانستان نه، او دا ناممکنه ده چې په یو هیواد کې په یو کې چې ښځه نه وي، نو فکر نه کوم چې هغه هیواد پرمختګ وکړي.
بله، د وروستي سوال په ځواب کې دا راته وایي چې څه پلان لري آینده ته؟ اوس خو دغه رقم آرایشګاوې وتړل سولې، پوهنتون ته تلی و سالته هم نسې تلی، څه پلان لري، څه به کوي؟
کوم خاصه تصمیم نه لرم. که زه تصمیم ولرم، کوم هیله او ارمانونه چې زما دي، یعنی زما نه اخیستل شوي ده. او که زه هر څه ووایم دا به ما ته ډېره سخته وي، که زه بیا خپل یو هیله کوم، بیا خپل بیا وغواړم چې پرمختګ وکړم، بیا وغواړم چې بیا تسلیم ونه شم، بیا وایم چې زه کولی شم. دوی به یو داسې نور محدودیت وضع کړي چې زه بیا کور کې شم. نو زما له نظر، زما په خپل سوچ کې چې زه کوم فکر کوم، زه نورو ښځو ته وایم چې هېڅکله ناامید مه کېږي، خپل ځان ته یو څه په کور کې برابر کړي. نو په کور کې همداسې یو کار مونږ کولی شو چې مونږ اقتصاد ته ښه وي. بس اوس سنه شرایط کې اوس مخال چې مونږ ته هر څه بند شوی دی، زموږ پنتونونه بندې، مکتبونه بندې، آرشگاه بندې، کار بندې، تحصیل بندې، اوسنی شرایط کې زه داسې کومه خاصه خبرې نشم کولی، بس دومره وایم خدای وکړي چې محدودیتونه چې دوی وضع کړي دی دا له منځه لاړ شي او ښځو او انجونو بیرته د جمهوریت غوندې کار وکړي، د تحصیل حق ولري، آرشګري وکړي او نورو برخو ته.
ډېره زیاته مننه، ژوندی سلامت اوسي.
تاسو هم مننه.
درنو دوستانو، کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان وقته ورسېدل، د نجونو پاکلې په اول امر کې لښبګم ټولګي څخه د پورت زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې کړې. ښځې له کار څخه منع شوې، د سفر پر وخت د محرم خبرات میشوه، حجاب اجباري شو، ورزشي کلبونو، حمامونو او پارکونو ته په تګ بندیز ولګېده. په بل امر کې پوهنتونونو ته د نجونو تګ هم تر بل امر پورې وځنډېده، چې دې کړنې د زرګونو افغان نجونو او میرمنو پر ژوند منفي اثر وکړ. تر دې بریده پورې چې ووس د دوی په خبره رواني ستونزې ورته پیدا شوې دي، طالبانو په روسي امر کې لشپېتو زرو څخه ډېرې هغه آرایشګرې میرمنې په کور کې نیولې چې د دې ښځو په خبره اکثر ته د کورنۍ نفقه ورلغاړې ده. په دې هیله چې د ژوند په ټولو برخو کې د ټولو خلکو په تیر به د افغان ښځو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. که تاسو غواړئ چې موږ سره خپل نظر شریک کړئ، نو د واتساپ په دې شمېره باندې پیغام پرېږدئ. د واتساپ شمېره ده 00420211640601. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي صفو 12:00 او د سهار لوو د ماښام تر 2 بجو پر لاندو صفو 19:25 مترو مندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
د ازادي ملما
د زده ملما خبرونه ته خرغلست. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربم. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې په لندن کې لیوی ډیره افغان لیکوال میرمن سره خبرې کوو. زمرینا سرور هغه میرمن ده چې اوس یې د تنکیو ظلمو لپاره یو تصویري کتاب چاپ شوی دی. زمرینا سرور په دې کتاب کې یو شمیر هغه لیکونه راټول کړي او په انګلیسي ژبه یې ژباړلې دي چې د اسلام پیغمبر لباست وروسته د نړۍ د ګوټ ګوټ رهبرانو او پاچایانو ته استولی وو. د دې کتاب او د زمرینا سرور د ژوند په اړه نورې خبرې هم شته چې له دې سره په خبرو کې به یې واوري.
زما لیکواله چې دا یوازې د کتابونه نه، د آرټیکلز لیکم، لکه پولیټیکل، هیستوریکل، دا د سوشل سوسایټی ایشوز کې آرټیکلز مې لیکلي چې
مقالې او مطالب لیکي.
او مقاله او مطالعه د ټول څه وخت لکه دا خبرو کې کوم خبرې کرنت افیرز چې راځي، دا لکه د لیکل د اپینین پیسز دې کې مې لیکلي، دا ایډیټینګ چې کوم، دا نور اوفرز او لیکواله چې خپل کتابونه چاپ کوي، دا هو په کار ده یو څوک چې هغه ټول جبه language tolshian wugori che some the like standards the publishing kadasi the leather no aghazma karta lig inglisi malimim karada da khalak che inglisi like dwai majaba yade yo dre kal agh darf me what called the inglisi tal talandan ke
tasum mkhia da una wakra che inzini maqale او مطالب لیکي. دا د چاله لپاره لیکي؟ په کوم ځای کې خبريږي؟
دا یو سو اخبارونه دی آنلاین لندن کې یو اخبار د مترو نومې ده هغه د پاره دا آرټیکلز مې لیکل ده یو بل ویب سایت ده د خبرو دغې نوم اسلام 21C ده هلته یو درې کال د پاره مې دا آرټیکلز لکه دوه ځلې میاشت کې لیکم هلته چاپېږي یو دریم ځای ده چې د ښځې issues ke yo website da aga nume amalia da aga ke me khbel karame chap karada
de khazula para ta so po kumo masailo bande likane kawai
خزه ته پاره دې لکه د اډوكيشن او دا باره کې دې لیکل مې کړه ده چې څومره مهم ده چې مونږ لکه خپل انرژي او دا خپل فوکس دا اډوكيشن باندې واچو او یعنی دنیا کې څه کېږي چې دا جنکیان او خزه دا مپته په هغه ته نشته ده چې پکې ځان شامل کی او دته لکه ټول سوسایټي باندې چې شکیږي چې خزه پاتشي نو داشیان باندې زما زیات پاره لیکل شو ده په انګلیسي کې او دې لکه دا پولیټکس وخت کې چې څنګه خزه ملامتيږي ار وخت خزه ایشوز راځي کله چې یو ګروپ راځي پاور کې خزه باندې خبرې کوي بیا بل ګروپ راځي سی ار وخت هم دسه د خزه خبره ډیر په مخ کې راځي خو ډیر کم وخت خپل د خزه خلونه یو خبره اوري زیاتره نارینه دي چې ټول د خزه ایشوز باندې خبرې کوي
دا د انګلستان په ټولنه کې کتا سو په ورسته پاتې ټولنو کې د خزو د وضعیت یادونه کوي
او دا په اړتیا د دواره ده د دواره یعنی هغه فرق لري چې د خزه ایشوز لکه دا وسترن وطنو کې فرق لري نظر د افغانستان او د پاکستان او د ځایونو کې نو زه یعنی دواره سره بلد یم دلته لکه لندن کې مثلا ډېر د ښځې مشکلات ډېر لکه د افغانان او د مسلمانان ښځې ډېر لکه د فمینیزم او د نور ایدیولوژي نه هغه څه وخت لکه ایدیز هغه ته راځي چې مشکلات جوړ کړي هغه ته چې فکر کوي چې زما دین یو رقم ښځې دپاره یو لاره لري او وس دا مودرن سوسایټي او دا فمینیزم او دا شیان بېله خبره لري نو دلته یعنی مشکل دا ده چې ښځې اصلي د دوی د دین پیغام باندې پوه شي چې ښځې دپاره څه رقم فایده ده افغانستان کې خو بېله خبره ده چې هلته چې ده خو اوس معلوم ده نو خو چې ډېر سختي رسېدلی ده
د ښځو مسله تاسو هم مخکې یادونه وکړه چې یوازې په لویدیځه ټولنه کې نه شته بلکې په افغانستان کې دننه نن ورځ ښځې له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي تر ټولو لویه ستونزه تاسو هم مخکې یادونه وکړه د تعلیم او د زده کړو ستونزه ده په دغو مطالبو مقالو کې چې تاسو یې د انګلیسي ورځپاڼو لپاره لیکئ د افغانستان د ښځو وضعیت ته هم کتنه کوئ
او کاوه د افغانستان کې خو د خزې مشکلات تما یعنی یوازې تعلیم او تطو کنه دا هغه ډیر یعنی د هیلث کیر او د شیان د خزې خو هغه
یعنی روغتیایي وضعیت او صحي مسائل
او دا ار خوانه مشکل راځي کنه دا خو نشي سلوخ کال د جنگ نه ډیر خزه خو ام غریبی و ام تعلیم لکه ماشومان لپاره اپورتونټیز نشته یعنی دا ار لار نه تخدیده دا ډیر وخت یعنی خلک د تعلیم خبره باندې کې خو ډیر خزیدی چې یعنی دا ډیر عادي کار لکه یو ډاکټر مخ په مخ وګوري دا هغه ته یو مشکل ده یعنی د خزې مشکلات د تعلیم نه زیات افغانستان کې چې اوسنه پیښه وه
مخکې تاسو د خپل لیکوالۍ یادونه وکړم زه خبر یم چې تاسو یو کتاب لیکلی او دا کتاب اوس په برتانیا کې چاپ شوی. یو څه معلومات دې کتاب په باب لطفا اوریدونکو ته ورکړئ.
دا کتاب انګلیسي کې لیکل شوی دا یو میاشت مخکې چاپ شو خو کوم دیش وطنو کې دا خرڅېږي اوس هغه پبلیشرز د دنیا کې دا هر مملکت کې یو دفتر لري چې خرڅوي. د دې کتاب نوم لیټرز فروم ا پروفیت ده،
د دې معنا
خطونه د پیغمبر، یعنی خطونه د رسول د خدای. د دې کتاب یعنی سمری غونده دا ده چې یو وخت و د ژوند د پیغمبر کې چې هغه خپل نمایندګان ویلی کړه د دنیا امپراتوری ته چې د اسلام پیغام ورسیږي. نو دا خطونه یو ایهت د صحابیان سره ویلی کړه یو ډله تلاو فرس ته چې نن ایران او افغانستان کې حسابیږي، یو بل ډله مصر ته ویلی کړه، یو درېم ډله حبشه ته چې حبشه خو ملکونه نن د سودان، ایتیوپیا، سومالیا کې حسابیږي، او اخري ډله روم ته چې نن ترکی، سوریا، دا یورپین، دا وسترن یورپین مملکت.
یعنی په دې کې کتاب کې تاسو هغه لیکونه راټول کړی دي چې د اسلام پیغمبر دغو هیوادونو ته او د دې امپراتورانو ته لیکلی وو او هغو ته اسلام ته دعوت ورلېږلی وو.
او دا کتاب یعنی هغه ډېر عکس العمل ښیي چې دا څلور پاچایان چې ولیده چې یو ډله د صحابیان راغلي دي او لاس کې یو لیکل لري، یو خط لري، او دې کې هغو غواړي چې دا خلک اسلام ته دعوت کړي. د دوی عکس العمل څه شی و دا خط ته؟ یعنی نن چې ده زموږ اختباط خو ډېر آسانه ده، هر کونج د دنیا چې غواړو چې یو مسیج ولیږو یا تلیفون وکړو، یو خو په تلیفون یو دوه ټاپ کوو او هر څوک سره کوی شو چې دا اختباط وکړو. هغه ورځونه کې خو دنیا ډېر ډېر فرق کول، ژبه بیلو، کلچر بیلو، مذهب بیلو، جیوګرافي بیلو.
او له سعودي عربستان نه چې تاسو مثلا روم ته تللی یا مثلا ترکیې ته تللی، دا خو میاشتو میاشتو یا د ورځو اونیو مزلونه وو.
ډېر یعنی په سختي یو غټ غټ سفر وو چې معتبر وې، یو اس یا یو اوښ په دې لارودو کني زیاتره خلک پیاده تلل، بیا سفر هم خو ډېر سختي وو. هلته لاره کې خطر هم و، ځان سره به دې اوبه او ډوډۍ او ټول شیان ځان سره به دې ویورل، او څه وخت دوه درې میاشت نیول چې ورسېږي هغه بل مملکت ته. هلته چې رسېدې خبر نه وې چې هغه خلک څنګه تاته ګوري. دا صحابیان خو یو پیغام سره تله و چې یعنی هغو دعوت کوي چې خپل دین پرېږدي. دا خو غټه خبره ده چې خارج ته لاړ شي او بیا هغه خلک ته ووایي چې زموږ خار کې یو پیغمبر راغلی ده او یو پیغام درکوي چې دین او کلچر او هر شی خوشې کوي. دا یو
خپل کلچر خوشې کوي او راشي اسلام دین ومني.
او دا دین چې دا خو هغه وخت کې ډېر ضعیفه و، ډېر یعنی دا وم کال بعد د هجره و، نو هغه مسلمانان هغه وخت کې ډېر ورکه لکه ګروپ و، نه سیاست کوي و، نه معتبر و، نه یعنی دا باور نه لرو. دوز ډېر یو غټ ګروپ هم نه و، یعنی یو ډېر ډېر غټه خبره ده چې مشران نه مخکې ولاره او د پیغام د اسلام هغه ته ورکه او هغه کتن نورې دلته په دې دین نو چې یو مثال ته درکم د فارس مشر نوم خسرو وو هغه شاد فارس وو نو دا غي دین د زرتشتي دین او اروپا دوه خدایان باور لرودو چې د دوی لکه سمبل اورو نو هغه اورته عبادت کول هغه کتن نورې دلته وو چې د یو خدای پیغام یا د پیغمبر یا د نور پیغمبرونه اسکله نوریدله وو نو هغه ته لکه د بل دنیا نه یو خبره هغه ته راشي خلک هم چې رسېدل د دوی مشران مخکې په فزیکي لحاظ تلل هغه پیغمبر چې خوښول چې کوم صحابي لیږل لیدل چې دا خلک چې پیغام رسی د هغو فکر باید ښیي فزیکل باید ښیي ښه جبه ولري دا پیغام
هیئتو څیره د دوی باید ښه وي او منظم وي او په یوه ډېر ښه وضعیت باندې هلته لاړ شي د دې لپاره چې هغه هیوادونه اعتبار پرې وکړي او بیا د دوی بلنه ومني
او چې دا پیغام په نرمي ورسیږي په خوشحالي یو قوي پیغام هغه ته ورکړي او دا هغه صحابي چې وو به ډېر جرأت ولري
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري اتې زر ته زره حال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو
له اورېدونکو اورېدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له ملي ازادۍ راډیو نه زده کړي دي ځان حقوق د بل حقوق د ګاونډ
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې مډال ورکړل نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
ازمرینې جانې د دې کتاب په باب یو سره ته وایاس چې مثلا څه بنه لري د چا لپاره لیکل شوی د کوم عمرونو خلکو لپاره لیکل شوی د لویانو لپاره دی د ماشومانو لپاره دی
دا کتاب ان شاء الله چې مخ په مخ وګوره یو ډیر یعنی خیسته رسمونه الستریشنز ډیر خیسته جوړ شوی دی چې اصلي لکه دولس کلن او مشر د پاره لیکل شوی دی
یعنی الستریشن چې تاسو وایې معنا دا چې تاریخي معلومات دي ترڅنګ تصویرونه هم شته
او تصویرونه زیات دي او دا تصویرونه کې ما ډیر به حد زیات ریسرچ مې وکړه چې لکه روم کې کالی څنګه اغستل د مشران پالیس څنګه وو چیرته چې اوسېدل سړکونه څنګه ښکارېدل
او د دې رسامي هم تاسو په خپله کړې که بل رسام هنرمند وو در سره همکار
نه دا الستریشن یو آرټیست کړی ده اسپانیا کې اوسېږي او هغه خپله د هغې بکګراوند تاریخ کې ده هیسټري کې ده نو هغه ډېر بلده ده د دا ټول لکه حبش کې څنګه هغه وخت کې خلک څنګه ښکارېدل اسلامي هیسټري تاریخ باندې پوهېږي د مصر نو هغه لیکل زما وو او هغه تصویر او دا آرټیست په نوم یې جورجیو بچنده
د دې کتاب د لیکلو فکر اول څنګه درته پیدا شو
نو زه چې یم زه شکر سلور ماشومان لرم درې لورګان لرم یو زوی زوی مې پنځه کلن ده او یولس کلن مشر لور مې ده مونږ یو ورځ ناست وو او یو کتاب مې لرودو یو سیره کتاب وو نو دا د ژوند د پیغمبر وو ډېر لکه ماشومان دپاره وو ډېر ورکه کتاب وو یو پنځوس ورکې پکې وو نو مونږ چې دا کتاب لوستل یو ځای ما غوته لوستل هغو غوږ نیول نو هغه کتاب کې لیکلی وو یو ډېر دوه درې لکه لاینز او سینټنسز وو چې یو وخت وو د ژوند د پیغمبر چې دا لیکلی لیکونه تلی وو دا نور امپراتور ریتا نو دا چې مې واورېدل دا اول زالو ما د پاره چې دا دا خبره مې واورېدل چې هم داسې شوی و. بیا دا یعنی فکر ته مې راغله چې په رښتیا دا خو یو ډېر غټه خبره و چې څنګه هغه وخت کې چې دنیا دومره فرق لرودو دا خطونه څنګه رسېدلی و، څه رقم عکس العمل شوی و د پاچایان، او بیا هغه شپه چې ماشومان ویده شو بیا یو کاغذ او قلم مې واخیسته او خپل ریسرچ مې شروع کړه چې په رښتیا نو دا څنګه وشو، زمونږ تاریخ کې څه شی لیکل شوی په دې باره کې. بیا مې لټول چې کوم نور کتابونه یې شته چې په دې مضمون کې لیکل شوی و، او هیڅ شی مې نه پیدا کړی و. یعنی مشران دپاره یې شته لکه کتابونه چې ډېر یعنی ډېر سخت جبه کې لیکل شوی ده چې ډېر خلک هم نه وایي، خپله غټان هم نه وایي، خو ماشومان دپاره هیڅ شی هم نه و. بیا دا فکر ما ته راغله چې دا دومره مهم ده چې ماشومان پوه شي چې اول دا خبره شوی و چې د دنیا هیستوري کې دا پیغام د اسلام تلی و، دومره لرې تلی و دا نور امپراتوري ته، او دویم چې ماشومان خپله پوه شي چې ته چې یو پیغام لرې په کوم رقم خلک ته ورسه، ته باید څنګه خپل ژبه باید سم خلق تا جبه باید خیی، فکر باید خیی، مسیج تا خیی، سم پا یو کوی پیغام خلق تا چه ورکه پس سرکم ورکه. نو آغش با که ناس بیدم او شروع میکره، ریسرچ می شروع کره، او ماسته می لیکل 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 دو بجه سبیه پوره اما غصه ناستوم. بیا دا لست ورز بعد دا طول اول درافت دا کتاب می خلاص کره، ام ریسرچ ام لیکل چه ام دیسه یعنی یو شه و چه ما نکوشل نه خوراک میکول نه خوب میکول، هم دیسه میخوارل چه دا طول کیسه پا کاغذ ولی کم او بیا کوم بل شه بانده می فکرم نراد.
دا دستاسو لمرای کتاب دی کلی دی مخی مهم کتابون علی کلی؟
دا زما اولم کتاب ده چې یوازې زما کتاب ده. مخکې یو څو نور کتابونه چاپ شوي چې لکه یو څو ورکی لنډې کیسې دي، او ما خپل کیسه مې پکې اچوله، خو لکه لس نور
د کیسو په یوه ټولګه کې ستاسو کیسه هم خپره شوې ده.
نو دا هم لکه یو کلکشن ده چې ډېر لیکوالی یو ځای،
خو دا هغه هم په انګلیسي ژبه وي هغه کیسې. ډېر ښه، ډېر ښه. دا راته ووایاست لطفا چې تاسو زده کړې چیرته کړي دي او چیرته اوسېږئ، د ځان په باب معلومات راکړئ.
صحیح ده. او نو زمونږ فامیل به جلال آباد نه یو، ننګرهار سرخوت نه. نو زه دوه کلنه وم چې لندن ته راغلم. نو زما مور او پلار سره راغلم، یو دوه مشر خور او یو مشر ورور سره. نو زه ټول نه کشرم. نو لندن کې لویه شوی یم، ډېر وختي لکه جوان کې مې پیدم چې دا لیکل او ژبه او انګلیسي او کتابونه سره مې ډېر غټ شوخو، او دا ټول وخت کې لکه زما مکتب وخت کې د انګلیسي نمرې مې هر وخت شکر لکه ټاپ راتلل، او پلار مې ډېر ماته دا انکرېجمنت راکول چې یو شی چې ډېر د خوښي، نو یعنی هغه شی کې خپل دا انرژي او فکر دې واچوه. نو شکر دا انګلیسي او لینګوستکس چې ده دا مې یونیورسټي کې ډیګري مې واخیسته د انګلیش لانګویج او لینګوستکس کې، یو کال د پاره مې معلمي وکړه، بیا بیرته لاړم فاکولټته یونیورسټي ته او ماستري مې وکړه انګلیسي کې دا انګلیش لانګویج کې. نو پښتو مې خو ډېر ضعیفه ده اورېده شي، خو هغه انګلیسي کې یعنی تمام جوان دا جبه د پاره ډېر شوق مې لرودو او لرم، یعنی هر وخت کتاب او لیکل او کتاب او لیکل ما سره همیشه دي کې مصروفم.
او تاسو دینی زده کړې کړې دي؟
دینی ستادیز دلته درسونه دي، کورسز دي، کتابونه مې زیات ویلې، معلمانه مې شته دلته دینی درسونه ورکې. زه آخري کال د فاکولتا کې وم چې لږ دینی لکه شوق مې پیدا کړه، حجاب مې واغسته. نو زه 19 کلن وم چې دا دینی ته فکر ته مې راغله. دا یعنی د سپتمبر 11 نه بعد زه 18 کلن وم چې دا 9/11 وشو.
9/11 نه مو مطلب امریکا باندې د القاعده شبکې د بریدونو ورځ ده 2001 کال کې.
نو زه فاکولتا کې وم دا وخت کې، هغه وخت کې دومره پیدم چې مسلمانان یعنی روژه میاشت کې موږ روژه نیول او شراب نسکو او خلاص، یعنی ډېر دینه زیات کوم شی مې نه پیدل. بیا دا سپتمبر 11 چې دا اټاکس، دا القاعده اټاکس امریکا باندې چې پیښ شو، یعنی همداسې وو لکه تمام دنیا سرچپه شو. او هغه وخت کې زه چې صنف کې ناست وم فاکولتا کې، نور شاګردان زما ټول انډیوالانو انګریز وو، د ټول دنیا نه راغلی وو. زما فاکولتا خو ښار کې وو، دا سنترال لندن کې، نو ډېر د دنیا انټرنیشنل سټوډنټس هلته وو. نو زه یوازینی افغان وم صنف کې، او یوازینی مسلمان وم. دا ماته هر وخت سوالونه راتلل چې افغانستان کې څه شی کېږي، ولې دا اټاک وشو، القاعده کوم ځای نه راغله، ولې 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 ولې. هر ورځ ماته همداسې سوالونه راتلل، او ما هیڅ جواب مې نه لرلو چې خپله نه پوهېدم. او ما نه پوښتنه کول چې اسلام څه وایي terrorism باندې. اسلام
بیا کله مو چې دینی اسلامي مطالعه مو وکړه، ورسته لغنه پوه شوي چې مسائل څه ډول دي او ولې دا پیښېږي، ولې دا لانجې مسلمانانو ته پیښېږي؟
او نو د دوی پوښتنه ته پاره ما خپل ریسرچ شروع کړه، چې زه شرمېدم چې یعنی ما نه پوښتنه کې او زه څه نه ویلی شم. نو دې باندې مې شروع کړه چې یو څو کتابونه مې دکان دلته دا لکه بک شاپس لري د جماعتونه سره، یو څو کتابونه مې واغسته او شروع شوم. نو هغه کتابونه مې لوستل چې اسلام اصلي څه وایي، د تروریزم کې بارک کیسه وایي، د ښځې بارک کیسه وایي، د جهاد بارک کیسه وایي، د مونز او دا نور شیان کیسه وایي.
زمرینې جانې، د اوسني وضعیت په اړه، مخصوصا اوس چې په افغانستان کې د ښځو پر کار او تعلیم بندیز لګېدلی، په دې باب کلان راته ووایاست چې ستاسو د اسلامي او دینی مطالعاتو په اساس دا کار څه ډول دی؟
اوس چې خپل ځان ته ګورم او د افغانستان ښځې ته ګورم، یعنی په رښتیا دسته یو لکه سخت خپګان ده چې علم خو د هر مسلمان حق ده، د ښځه او د نارینه علم خو د هر مسلمان حق ده. او دا ښځې چې دي خو نیم وطن دي، نیم دنیا دي. مونږ چې هغه ماشومان لوی کول، مونږ چې خپله دا ایجوکیشن ونه لرو، نو دا ماشومان ته څه وایو؟ زه چې یعنی په رښتیا تاسو وایم، هر فامیل کې هغه مور ده چې 90% وخت خپل اولاد سره تیر کړي، هغه مور چې سم تعلیم ونه لري، علم ونه لري، نو ماشومان څه چانس لري چې لکه روغ همداسې لوی شي؟ نو دا یعنی د افغانستان ډېر یو غټ مهم لکه پرایورټي دا ده چې بیې دا تعلیم ټول ښځې جنکیان ته واضح بید اویلیبل ای، چې دا خو ټول وطن باندې یو کانسیکوینس لري چې یعنی ښځې چې تعلیم ونه لري، نو لکه نیم وطن ماسې تړلی ده، ماسې ودری کی او تا یعنی تا اسلام اول خبر تا اقرا و تا اول وحی تختانا چراغلا و تا رسول تا دا و چ اقرا بسم ربک الذی خلق نو دا اقرا چ لوسل او تعلیم دا خو زمون دین خو اول اصلی دا دا چ خپل علم د ځان او خپل علم د خدای او د دنیا خو تست یو مهم شی ده او د ښځې حق ده د نارینه حق ده او مونږ څنګه د ښځې نه وباسو دا زمونږ یعنی چې خدای ته حق ورکړی نو څنګه انسان والی ښځې نه.
زمرینې سرور له تاسو ډېره زیاته مننه چې د ازادۍ میلمه په پروګرام کې مو برخه واخیسته.
دلو دینو اخلو ہوشم ہمارا باپ دادی زکو دام باد ساقی و من خراب دادی داد کو میرے لے بنگے چنشے پچی مستے رے گھومی پیالے بندے نشے پر کی مستی نے دادا گھومی نغمے سنگے شہباز پر کی نتی نے دادا گھومی نغمے سنگے شہباز پر کی نتی نے شاخ بازے سنگ مائم تم سازے سر باپ تمی شاخ بازے سنگ مائم تم سازے سمو خامیم تم سوریے س آہن تمی آوازے سنگ مائے تم شم سلمبائے تجی شم س پتنگ تمی پروازے سلمبائے تجی شم پتنگ تمی پروازے سمجھن تمی چنونیے سمغل تمی ممتازے سمجھن تمی چنونیے سمغل تمی ممتازے دادا گھومی پیالے بندے نشے پر کی مستی جی دادا گھومی پیالے بندے نشے پر کی مستی جی دادا گھومی نمیش کندے شہباز پر کی نتی جی دادا گھومی نمیش کندے شہباز پر کی نتی جی تجمات جنون راسے ہم ناظمیے ہم میں نظم تم سوز ہم گدازے ہم ناظمیے ہم میں نظم تم سوز ہم گدازے تقبلات تمی کعبائے تمر جادرا دنیا سے تقبلات تمی کعبائے تمر جادرا دنیا سے سلکوں میں فنا تشتم چھ انجام تمی آغازے سلکوں میں فنا تشتم چھ انجام تمی آغازے دادا گھومی پیالے بندے چھ نشے پر کی مستی جی دادا گھومی پیالے بندے چھ نشے پر کی مستی جی دادا گھومی نغمے سنگے شہباز پر کی نتی جی دادا گھومی نغمے سنگے
تصویر ساد جمال زور دی خلوت ساد مین اور دی جلوت ساد لمبے شور دی خلوت ساد مین اور دی جلوت ساد لمبے شور دی ساد کمی پیالے بندے جنا شیف کی مستی نے ساد کمی پیالے بندے جنا شیف